والے تختے قاتل خپل په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب باندې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي یې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلي کې د دغه ډلهیزې حملې چې تېر شپه پیل سوې وه اوس پای ته رسېدلې ده. د والي وایان عبدالحی خدیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه نشته کې چې د ولسي پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسي پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه دقیق ارقام نه لرو. د والي وایان وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لېږل سوي دي. وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قومندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور سغزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه هلته جوړو د دې نو څټوله دغه پوستې به سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. انشاءالله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته وظیفه ورکړې. ولایتي شورا وکیل صاحب مې ورسولی رئیس د امنیتي مېز او مشکل به نن هم د مکاتب ورال.
ځایي اوسېدونکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دغه اتو ښوونځیو کې چې لومړني او منځني ښوونځي دغه ورځ دوی لیسې شامل وي څه باندې 12,000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ناامنه سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت د کورنیو چارو وزارت د پولیسو 200 کسیزه قطعه رسېدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به ناامنه سیمې وي.
په دې لپاره چې نو پراخ عملیات وشي دا قطعه ورسېدله تر څو هغه سیمې او دغه ورستۍ کې دا کوم ګواښونه او راپورونه شته چې دغه سیمو د طالبان راځي د ځینې په واسطه په افغان امنیتي سرتیرو باندې په پوستو باندې بریدونه پلان کوي او یا کوي. نو هغه ځکه به عملیات وشي تر څو دغه ورستۍ کې د کلات وضعیت چې خلک اندېښمن کړي بېرته عادي حالت ته راشي.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نامه سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی وو. چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او په څو نور ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یو اونۍ کافي و چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنگتن لخوا د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړای شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیري. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جټ الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبریالانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخه نه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل لېږلې چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه 2 پیلوټان لېږلې چې د 15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چایا ټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 شاورونو کې 101 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
دین تباعد دی چې هغه هم نسکوره متصل پام وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کور په هغه مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو شي ویل طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اوریدو ته راسره اوسئ. موضوع د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسولین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال شوی دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکو غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رڼه ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکي شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن یعنی د جوزا لا 13 نیټې د سرطان تر 8 پورې د سهار لووت ماتګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکوونکو په نوملړ کې شامل نه وو.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې په 400 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د بولیسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پروسه نه وه ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $30 میلیون لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغې پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکوونکي چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو هغه کسان چې تازه اتلس کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي او د کوم کسانو چې پیژن پاڼې سوځېدلې او ورکې شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوملیکنه نه وه کړې ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه، نوې پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاو. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمېرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
وکړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د څار د بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوی ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په 6مه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې د پایل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غرض د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. مل تورمن له شغلی رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولای موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 5000 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا به له غزنی څخه د 3200 په شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو لپاره پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، سرقم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدا دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سي ده، باید دوی دې ته پاملرنه وکړي چې څه رقم نورامه او سره سپینګیرو مخبرو سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جعلي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکره تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري، دغه د سات مسله ده چې په دې اړه باندې مې سن پورا محتاط اوسي چې مشرمانو هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ټلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا د غنوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسایل باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلومات را غونډول دي تاسو پیګه چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص را غونډیدل او اما و چې کمیسون به تخمینی رقم مطبوعات ورکوله.
بله و روسي پښتون هغه ده چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نورو ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نورو ولایتونو کې تخویتی ده او هلته لسره د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
هلته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ ځل جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نوې ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېره لویه پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. دریم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپلې کړي او خلک هلته د نوملیکل لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسی جګی خاصه نه کسه هم ورسی کې ټاکنې سیستم او اجنډا څخه وتلې دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رفع شوی وي، خصوصا په دغه سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمه شغله زده رادیو اوري، زده رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وځي او اوري ورزو د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چرغلې دي. مشته د وسلواله مخالفینو لول کې څخه د آزادو سوب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سیمه چې په غزنی ولایت کې د وسلواله مخالفینو لول کې اخلاص سوي دي، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغو ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمه ایز ځواک د ګمارلو او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د عملي کولو خبره کوي. وسل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالیو په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده پکار چې الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیغو دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ایزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي. له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی په ځینو برخو کې کار کوي. له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفع شي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازاد راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادېږي او بیرته نیول کیږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په بعضو ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي، دوی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دغه نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلی عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ځواک شمیر له 15 ضرورتونو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم دې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکو. په لوګر ولایت کې د یو کلي اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره 8 ښوونځي تړلي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا ښوونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینو کلي کې موقعیت لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ښوونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې ښوونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې 8 ښوونځي تړلې دي. دوی وایي دغه ښوونځي د استوګنې ځایونو او ښوونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوي دي. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي ښوونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګنې کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان ښوونځیو ته پرېنږدي چې ټپیان او یا ونه وژل شي.
دغه 8 ښوونځي چې 2 لیسې، 2 منځني ښوونځي او د هلکانو او نجونو 4 لومړني ښوونځي پکې شامل دي، د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړې چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي. خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې ځنو مواردو کې د خونځي زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پښتې با سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی وي د شورا وکیل صاحب مرستول لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتي وراله.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسره کونړ ولایت هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکي د شامسیر پر خوړ د پله د نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د شامسیر پر خوړ د پل نشتوالي دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي، ښوونځیو، ناروغان، ډاکټرانو او د کاروبار خاوندان دوکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وایي
پساونو نړزمکا دولس د منځه تللی ده. لس پنځه لس کلو دي پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي، ماشومان دي، جونې دي، هغه نشي کولی چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجې نه او د اوبو د وجې نه. هغه طرف ته چې زنانه مریض وي هغه د مرګ سبب ګرځي. د دې طرف ته د راتګ چې نشي راتلی نو هغه مړه کیږي. زخمیان دغه شانتي حکومت اخوا پوستې لري چې هغو ته کوم شهیدان یا هلته کې کوم زخمیان وشي نو هغه نشي کولی چې هغه دلته راشي. هغه پل چې تاسو نه را پیاده روي دا چې کوچنی پل چې په مینه دا نن ساري خودل شوی دی. تر اوسه پورې دغلته د مکتبونو ته لیسې ته جنکې راځي، لارې بند دي. تر اوسه پورې پاتې دي. دا تقریبا واته کلی په دې طرف باندې پراته دي. ټول لارم په دغه ځای باندې.
دوی وای په یاد خوړ هر کال په زلونو د لرګیو پلونه جوړوي، خو دغه اوبو ته د ټینګې نه دي. له دولت غواړي چې په یاد خوړ ورته اساسي پل ورغوي. د ناړۍ ولسوال حاجي ګل زمان هم وایي چې د پل نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
ولسونه غوښتنه کړې تر اوسه پورې دغه پل نه دی جوړ شوی، خو زیات مشکلات دي. مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي هغه د انتقال دغه دریا نشته دی، ګاړی نشي تللی، جنکۍ د نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی، هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل مند نشي راپورې وتلی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروې او ډیزاین بشپړ کړي.
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست دا پر نخښه کړي د انکشاف بدیات دواړه چې کوم یو مخته شي د پلونو په ترمیم کې په جوړولو کې مرسته کوي.
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
سمجه خلاصه د ایرادیو ری دوستان اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ایران پر یو صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانه وزارت چې پرونی دغه بندیزونه اعلان کړی دي، د فارس خلیج د پتروشیمی صنایعو شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي. دوی وایي چې د شرکت هغه کمپنی ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنټرولوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولی چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمی او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کېږدي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو راسره خبرې وکړه، خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه یې کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقه امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول، د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره 9 تړلي شرکتونه په نخښه کوي. د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په 30% ده او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په 45% جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلې دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي، د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې 4 برابر زیاتې پیسې دي. ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوي بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
زموږ خلاص د رادیو ریډوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري. مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ سو، غواړم چې د ساينس د ګره یو مطلب راوخلو. تاسو به هم اوریدلې کله چې د یوې واسطې یا نقلي وسیلې ټایر خراب سي وایي چې هوا یې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبرو چې هوا ته اړتیا نه لري. دا چې څنګه عصمت سروان براته وایي.
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بی هوا ټایرونو چې اوپټیس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټیس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټیس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ردو ته را سره پاته سي. مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي، له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د غور ولایت چارواکي وي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل شوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیره شپه پیل شوې وه اوس پای ته رسېدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل شوي چې د استوګنې سیمو او شونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نامه سیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والی ویان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت ته د کورنیو چارو وزارت یو قطعه رسېدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یو اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خ مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبر کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوټن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د ټینس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
افغانستان د مقام څلورم په سر رفته بودم. از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا من رو انداخته مثل در زون های مختلفه دنیا که ما از زون جای مرکزی هستیم.
نموری ویل در لوبال جوری دو هدف داده سو در حوادون و در تنیس لوبدل و ورتیابی معلومی کرید. او آی سی سی د هندی لوبغاړي دونی نغوختی دي چې هغه د سکشې دی نه کاروي چې د پاوز سمبول پرې لیدل کیږي. د هند یوې خبرونې انډیا ټایمز لیکلی چې پخوانی کپتان دونی د هند ځانګړي ځواکونو ته د درانوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د دونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونې ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپله راتلونکې لوبه د یکشنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ازادي راډیو را سره واوریدل. که چیرې مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو کولی سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واورئ او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسو نه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی. مکتبون نلول دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه وایلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیه دیر سو ولایتونو که سلابون جاری سوال
اقا ولایتونو چه دیر زیان منه شوی دی. قندار ولایت دی، دغا فرا ولایت دی، هرات دی، پهلمند ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان و دغا ولایتون دیر زیان منه شوی دی. و اقا سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتونو پوری دغا زیان منه شوی ولایتون نرسیج.
کلا چه زیان رسیگی بیاد کمک او دمرستی خبر هم مطرح کیگی؟ خلکو تا دمرستی رسول و پروگرام سنگو آیا اغا لازم کمکون خلکو تا او اغا سیمو ترسیدلی دی؟
اغا آجل کمکونو چه خلکو نیاز لری، اغا غذایی مرسته دی و غیر غذایی مرسته دی تر دیر کچپوری اغا رسیده لی دی. چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقبی مرسته شویدی تروسه. دغا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرسته شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرسته تروسه شویدی.
یو انتقاد یا یوانی واقع چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دغا طبیب اغه مطرح کیږي اغه داده شي دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي د څومره منی
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي. هغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي. هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال الدین ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ اغوی تا هدایت موار کرد چه دقا پودی تیمونو که دقا ده مؤسسات و نمایندگان خودی دقا ده رسانه و نمایندگان پوکه ووسی، دقا ملای مامان پوکه ووسی، دقا ده محلی شوراگان و پوکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا ده فساد کچه لکوشی.
یوه خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کېږي، زلزلې کېږي یا نور دغسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دي، دغه د جګلې بېځایه شوي خلک دي چې راغلی دي، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که در فاصله دیره دی در طبیع حوادثو که در لارو زیانمنه که گی جغرافیایی مشکلات دی، اگه عاملو نیدی چه در پروسه لک طولانی کهوی، خب مون تلاش کهوی چه در فاصله کتاوشی.
فهیم صاحب، یا بلا موضوع اگه دا چه تردی را دستی خکاری چه د پیخو پوراند استاسو تو عمل کرد و کنشی ده خبرگون ده، یعنی روست لپیخ تاسو اقدام کوی، ولی پیشگیرانه و لمخ که اقدامات نلره.
دغه نیوکونه دغه تردیر کچه درست دی. خو مونگ دغه سش کال تلاش موکل چه یو ادلس تدوین وکیو چه اغا پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی. دغه تکثیر موکل کمیته ولایتی تا مولگل چه دغه پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی. خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق دغه انکشافی پا برنامو که دغه پا نظر که ونیول شی. تلاش که وی چی دغه کار ده سکتوری وزارتونو پا همکاری ده کار با همو کن.
خاقل وزیر، تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر راغله دی؟ مثلا بس جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمه کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجې محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسع پیدا بکی.
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو، مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودیدی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پرسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، دغوی په مرسته هغوی ته یو سه نقدی مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو، دغه محلی وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود هغه عاجل کارونه یې وکړ. خالی بوجیگان مې واستول، هغه آنی خطر یې چې و هغه لری شوی دی. هغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته، د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولاړ شي، یا و اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لری شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدئ. داسې معلومېږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغا واقعا اغا اغا تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروسا جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چه یو جامعه تره تدوین موکی و اغا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شویدی خو یو خبر دام دی چه خلق و هم دقا سه کارونو چه پا انفرادی توگه باید وکی اغا هم کلی نیدی یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلق و خصوصا اغا زایونه چه ده سیند تا نجدی دیده ده اغا زایی تا ده شهرکونه جولول کورونه جولول اتا ده سیند پا بستر که ده کورونه جولول اغا یو بیدیاتی ده خلق و لخوانه همشویدی خدای دیو که چه ده جامعه تره پا چوکات ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه
روسته پختن وزیر سیب پا مجموع که ده روسته سیلاوون لعمل پا مجموع که سوم رز جانون خلکو تا وقتی دی مالی جانونه
یا ابتدایی ارزابی چشوی دی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقا مالی خسارتون رسیگی
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع
هغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی خو هغه اساسي کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي او جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری اغا پیسی انتقال بوشی اغا زیانمند شوی خلق کده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقینو تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دغا فاصله چه ده زیانونو ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیسو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دغا پا اساسی توگه دغا ده خسارتونو مخنیوی بشی
خاغلی وزیر دیر مننه کور ودان
له تاسو نه مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم هیله ده د اختر ورځې او شپې مو ښې تیرې کړې وي او له اختر وروسته هم خوشحاله اوسئ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان
هغه ځوانان چې له خپلې کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي
دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېرې او دغو غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یوه د حل لاره ورته ولټول شي
بیا دا مشکل حل شو او دا مورې په لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږېده
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور رجله دی تکه کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کوم زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخې پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل غ تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکار نه شي کولی، نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نه شي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېداش لمر سره ای وکړی لا خور سره کېداش یو داس شاه سره ای وکړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي یا بیا د نورو خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
د چولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې بڅوي او ځوانان څه ډول کولای شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریک کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي.
هر یو کس په دې نړۍ کې صدا باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپل کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري که اخلاقا دا مسئله داسې مطرح کېږي چې دا گویا بد اخلاق ده مثلا، یا گویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریک
غلط برداشتونو په اساس باندې ویچ شوی دی کنه. یعنی دوی یو ته نشي ویلای یو پیغه ته نشي ویلای مشکل مېستر غلط دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورته مېستر غلط دی. زه په ډاډ ویلای شم چې زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ورسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅ ځنده حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعات به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخه پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
هغه وخت تدوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وئ، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
شه ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.